د طالبانو حکومت په خوست کې او تان نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په سټیډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې د په خبره شاوخوا لس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالشیر او تریزی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 غړي په مرموز ډول وژلي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوي اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې دغه اعدامونه غیر انساني ظالمانه او غیر معمولی سزا او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کې دوه غوښتنې کړې. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې چې په دغه نوي اعدام سره یې د اعدام شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 ته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاري، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمایزو ابتکارات په اړه ټلیفوني خبرې وشوې. دغه خبر داسې مهال کیږي چې د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې تیره اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره یې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي اتباع ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره یو وخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووځي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حملې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې له خوا لږ تر لږه یو لک داسې افغانان متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کیږي او هغوی به چې امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحده ایالاتونو وستل کیږي. د ولسمشر ترامپ اداري وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پریکړه وکړه چې تیره چهارشنبه په واشنگتن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمان الله لکنوال د ملي ګارد پر دوه سرتیرو ډزې وکړې. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د S-400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس خبري اجانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخی 155 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 4مه او 5مه له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دونباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خپور کړی د روسیې لوړپوړي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړې چې پوکروفسک ښار یې بشپړ نیولی، خو اوکراین بیا دا ادعا رد کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. طالبانو په قتل تورن کس په علني ډول په خوست کې اعدام کړ. عیني شاهدان مو پوښتلي.
تقریبا 15 ډزې په وکړم، بيخي راشه بیروبار بيخي زیاتو.
د بشری حقوقو ملاتړو دا پیښه غندلې. د طالبانو د حکومت او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبري کړې. دا وروسته تر دې چې د دواړو هیوادونو سرحدي سیمه کې 2 ځله پر چینایي کسانو بریدونه وشول. سعودي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بل پړاو خبرو ته چمتووالی ښودلې. لومړی پړاو خبرې ناکامه شوې.
دا مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو دفاعي قرارداد امضا کړ.
او د امریکا ځانګړی استازي داسې مهال مسکو ته تللی چې روسي ویلي د اوکراین ختیځ کې یو مهم ښار نیولی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت نن په خوست کې په قتل یو تورن کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د خوست په علیشیرو او تیرزیو ولسوالیو کې تیر کال یو کس په ډزو وژلی و. په اعلامیه کې راغلي چې د دوی په خبره د قصاص دغه حکم د درېګونو محکمو له لوري شوی او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده لوري منل شوی و چې نن تطبیق شو. د اعدام دغه پیښې ته لسګونه زره کسان د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي وو. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي د خوست په ورزشي لوبغالي کې نن سه شنبه د افغانستان په وخت له 10 بجو وروسته په قتل یو تورن کس د دوی په خبره قصاص کړو. د ستره محکمې لوري په خبره شوې او خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړي راغلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو چې د خوست په علي شیرو او تیرزو ولسوالۍ کې تیر کال د عبدالرحمن په نوم یو کس چې د پلار نومي ضابطو په ډزو وشل او خو طالبانو ته نګدي رسنۍ ولیکلي چې دغه کس د دیار لس کسانو په وشلو تورنو چې خزي او ماشومان هم پکې شامل وو. د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز هم په خپل ایکسپانه په خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې تورن کس نګدي نه همیاشتې مخکې په علي شیرو او تیریزو ولسوالۍ کې دیار لس کسان وژلي وو. اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې حکم د تطبیق ته د لیدلو لپاره د ستري محکمې ځینې قاضیان سیمه ایز چارواکي او عام خلک ورغلي وو. په اعلامیه کې راغلی چې د قتل په دې درې ګونو محاکمو کې په دوه نورو تورنو کسانو هم ورته حکم شوی خو په ټکو دا چې د مقتولینو ځینې وارثین له هیواده بهر دي نو د شرعي احکامو لمخې په دوی د اعدام حکم د هغوی تر حاضرېدو ځنډول شوی. پرون د خوست ولایتي چارواکو له خلکو غوښتنه کړې وه چې د دې ولایت ورزشي لوبغالي ته د یو کس د اعدام کولو ننداره ته ورشي خو غوښتنه شوې وه چې هیڅوک دې لوبغالي ته له ځانونو سره ټلیفون یا کمره نه وروړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې کیږي چې ډله ډله خلک ورزشي لوبغالي ته ور روان دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې نګدي اتیا زره کسانو د پټکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې و. د خوست خار یو وسیدونکو چې د اعدام د تطبیق د پیښې مخامخ لیدلې د نوم د نخبري دوه په شرط ازادي رادیو ته ویل
لومړی تشک ورته واچول تشک باندې بیا پلاستیک ورته واچول هغه باندې بیا کیناولو چې کله کیناولو بس هغه کورنۍ نفر ته پک پلاس کې ورکړو هغه ویشتو بل دې ورسته امبولانس ته پورته تقریبا 15 ډزې په وکړل بيخي راشو بیروبار بيخي زیاتو دا نفر چې هغه تقریبا 2 ډزې په سر وشتو او 3 ډزې نور باندې وشتو.
ل دې وړاندې د شمیر نور ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دوی مجبوروي چې دغه ډول احکام د پلي کېدو د ننداري لپاره ورشي هغه څه چې دوی په خبره د خلکو پر رواني حالت منفي اغیز کوي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته طالبانو د اعدام په ګډون د بیلابیلو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړي. دا په تیرو څلورو کلونو کې په عام محضر کې د طالبانو له لوري 12 اعدام شو چې ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په عام محضر کې د اعدامونو د پریکړې عملی کول بې رحمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. نوموړي نن سه شنبه د دسمبر دوهمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي په عام محضر کې اعدامونه د انسانیت خلاف عمل کړنه ده او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ هیڅ ډول توجیه نه لري. نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د امنیت او عدالت ملاتړ وکړي. لدی وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لوري علني اعدامونه د نړیوالو اصول او بشري حقوقو معیارونو سره غړونه بللې او د سمدستي بندیدو ټینګار کړي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د علني اعدامونو د دوام په ټولنه کې د ویرې کچل وړوي او خلک تاوتریخواله ته به حصہ کوي. خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللې دي. که ته هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړي چې علني اعدامونه له شفاف او سیړنو او د عدالت له تضمینېدو وروسته سره شوی خو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشټوالي تورن کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادۍ رادیو ته غوږی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو لو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبري وکړه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن دغه ټلیفوني خبرو معلومات خبره کړي او ویلي دي چې دا خبره داسې محل شوی چې د تاجکستان ولسمشری مانی د دوشمې پر ورځ ویل چې تیر اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوی لکتر لګه 15 چینایي ادبا وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تفصیل به له اسمت سروانه وره.
د افغانستان د طالبانو اداره وای چې دوی د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د پولو د امنیت د سختولو او د دوه هیوادونو په پوله کې د ورستي پیښې په اړه د ګډو څېړنو ترسره کولو ته تیار دي. دا څرګندونې تر هغه وروسته شوې چې د دوشنبه په وینا په تیرو اونیو کې د افغانستان له خاورې څخه په بریدونو کې 15 چینایان وشل شوې دي. د طالبانو د باندونو چارو وزیر امیر خان متقید تاجکستان له باندونو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د 15 چنایي کارګرو پر وشل کېدو خوښيني څرګند کړه او ټینګاري وکړ چې کابل د افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږي د زیاتولو لپاره چمتو دی. د وویل د بدنیتو عناصرو پر ضد ګډو اقداماتو ته عاجل اړتیا ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس متقی همدارازو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته شوی فضا باید زیانمن نه شي. تر دې مخکې د رواني لندې یا قوس په ومه د طالبانو د بندونو چارو وزارت په خبر پانه کې بیل دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي و چې د دوی د اړوندو ارګانونو د لمړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیشه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ بے ثباتۍ او د هیوادونو نو ترمنځ د بے باورۍ درامسته کولو لپاره هلې ځلې کوي. سره له دې چې طالبان د تاجکستان په خاوره کې پر چینایي کارګرو برید په سیمه کې د بے باورۍ رامسته کوونکو کار بولي، د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر عبد الله هیوات دا احتمال نه ردوي چې په دې برید کې د منځنۍ آسیا د هغو عناصرو لاسوي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو په ګټه د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستي.
امکان لري داسې د طالبان داسې ګروپ چې هغه هیڅ په دې بندواز نه شي چې د طالبانو د دولت او د تاجکستان د دولت اړیکې خرابېږي یا سمېږي. هغه خپل کار کوي، ولی هغه د دوی یو قوت هم دی. که دوی د تاجکستان پوسی شي د افغانستان نه تروریزم راځي او د دوی یو قوت دی، دوی مجبور دي شي کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان انډیوال کړي چې د نورو عملاتو سره ځان وژغوري. یعنی د ترس یا د سکارسیتي دغه چې دي ابزار هغه طالبان کاری.
تاجکستان د منځنۍ آسیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2021 په اگست کې د طالبانو د بیا واکته رسیدو له همغه پیلې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شینه وي. د تاجکستان چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دواړو بریدونو کې چې په یو کې له بي پيلوټ الوتکې څخه کار اخیستل شوی وو 15 چینایي کارکونکو وشل شوې دي. د چین سفارت هم د تلفاتو پخلی کړي او چینایي اتباو ته سپارښتنه کړي چې له سرحدي سیمو څخه ووځي. د غبریدونه د افغانستان او تاجکستان په لری غرنیو او ناامنو سرحدي سیمو کې شوې دي. چین په تاجکستان کې چې شاوخوا 11 میلیون نفوس لري او په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحد د پام وړ پانګونه کړې ده. چین له تاجکستان څخه خوشتنه کړي چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې میش چینایي اتباع او کاروبارونه خوندي کړي. چینایي کارکونکي په تاجکستان کې په کان کیندنه او ساختماني پروژو بوختي. سره له دې چې په سیمه کې امنیتي اندېښنې دوام لري، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د نومبر په 18 د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د رئیس سید مومن یکیموف په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له جګپورو چارواکو سره ولیدل. د 2023 کال په مارچ کې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری په خاموش ډول د طالبانو حکومت ته وسپارله او ورپسې د تاجکستان د ولسمشر په امر د 2023 کال په سپتمبر کې د بدخشان په خاروغ سیمه کې ګډ سرحدي بازار بیرته پرانستل شو. وروسته په دوشنبه کې د طالبانو یو ډیپلوماټ ومنل شو او تاجکستان د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې واستولې. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل په هنتون په خانه استاد پوهان نصر الله ستانیکزای د طالبانو او تاجکستان د اړیکو تدریجي شکیدو ته اشاره کوي، خوای چې د دوه هیوادونو په پوله کې امنیتي ستونزې د دوی د اړیکو د شکېدو مخنی ولې شي
چنین وقایع میتونه
د ډول پیخه د طالبانو او تاجکستان اړیکې خرابولې شي. له ټلیفوني تماس یې داسې ښکاري چې طالبان ځان د دې برید مسؤل نه ګڼي او برعکس تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې د خپل امنیت ساتي او په دې توګه غواړي خپل اړیکو ته چې باب تازه پرانستل شوی دوام ورکړي او تاجکستان له لاسه ورنکړي.
شنبه په ورځ په تاجکستان کې د چین سفیر ګو ژیب جون د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین او یو جکپوري امنیتي چارواکي سره د پولو د امنیت په اړه جلا تماسونه نیولې دي. د چین سفارت په یو خبر پانه کې ویلي ګو ژیب جون له تاجکستان غوښتنه کړې چې د دې هیواد لخوا په قانوني چوکاټ کې سخت امنیتي اقدامات وکړي څو د چینایي شرکتونو او اتباعو خوندیتوب تضمین شي. تاجکستان ژمنه کړې چې د امنیت کچه به سمدستي لوړه کړي. امام علي رحمان د خپل هیواد امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د سعودي عربستان په قربتوب د طالبان او پاکستانی پلاو ترمنځ خبرې هم به پایله پای ته رسیدلې. د طالبان حکومت کې سرچینو ازادي رادیو ته د خبرې په تایید سره ویلي چې د دوی درې کسیز پلاوی د غونډې له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. ویل کېږي چې ریاض بل پړاو خبرو ته هم چمتووالی ښودلی. د چارو کارتون کې بیا د سعودي عربستان منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان په چاره کې ډیر مهم بولي.
د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ځل په سعودي عربستان کې غونډه شوې خو دا خبرې هم په پایلې پای ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت کې له مذاکراتو دوه با خبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط د سې شنبه په ورځ د دسمبر پر دویمه ازادي رادیو ته د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه چې د دوی د حکومت لخوا درې کسیز پلاوی د سعودي عربستان ریاض ته استول شوی وو خو له دوه ورځنی سفر او خبرو له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري د دوی د حکومت لوړپوړي غړي انس حقانی په مشرۍ درې کسیز پلاوی کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم شامل وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوی ډیپلوماټیکی سرچینې هم ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د سعودي عربستان په قربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ دا دوه ورځنی خبرې د نومبر په دیرسمه سوي دي. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو استخباراتي سرچینو هم د نوم نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته د دوړو خواو ترمنځ د مذاکراتو ناکامه کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د دوی لور ته په پلاوي کې بیا یوازې څو پاکستانی پوځیان شامل وو. خدا چې په کوم مسایلو خبرې وسوي په دې اړه سرچینو جزئیات نه دی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د خپل سرچینو په حواله راپور ورکړای چې خبرې پرته له دې چې دریزونو کې کوم بدلون راسي د تړلو دروازو تر شا وسوي او په خلای نه ته چندان چمتووالی ونه خودل سو. دان د خپل سرچینو په حواله ویلي د سعودي عربستان چارواکو وړاندیز وکړ چې لکرخي اوختو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د باسونو دوام ولري خو پاکستان د دوه اړخیزه سوداګرۍ ته هم اجازه ورکړي چې د راپور پټکو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړای دی. راپور کې راغلی ممکن د سعودي عربستان په قربتوب بل پړاو خبرې هم وسی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
منځنی ختیځ کې سعودي عربستان د ترکیې وروسته لوی اقتصادي قوت دی. دغه ځایګه او د امریکا سره اړیکې، د دنیا سره اړیکې، چین سره اړیکې سعودي د مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو ښه دفاعي قرارداد امضا کړي، یو په دبل په جنگ کې او په بحران کې نقش ادا کوي. سعودي رښتیا هم نقش ادا کولی شي. دا د درې ځل چې دوی سره مجلسونه وکړل یو ناکام شو. د دغه پروسو ناکامېدل دواړو طرفونو ته خطر پیدا کولی شي. که دغه دوه درې ځل دغه مجلسونه او ناستې ناکامې شوې، دا په دې معنی نه ده چې ټولې دروازې بندې شوي او یا هم باید بندې شي.
ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان په شان هیوادونه چې په خبره یو پر بل متکي دي، باید د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ له لارې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت یو اونۍ وروسته له هغه له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته واستوه چې د دوی د بهرنیو چار وزیر امیر خان متقی تیرونی په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژي په تړاو ګڼ شمیر افغان پخوانی او وسنی ډیپلوماټان او ان د تیر جمهوریت حکومت هغه چارواکي سلام مشورو ته بللی و چې د دوی تر واکمنیدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي. له یادې غونډې ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثرو ګډونوالو د بیلابیلو نظرونو په مطرح کولو له پاکستان سره د مذاکرې له لارې د شخړو پر حل ټینګار وکړ. د سرچینې په خبره دا غونډه د تړلو دروازو تر شا شوی او شاوخوا درې ساعته یې دوام کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دا غونډه وروسته له هغې شوی چې وړاندې په قطر او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ درې پړاو خبرې اترې وسوې چې هغه هم پرته له دې چې کومې پایلې ته ورسیږي پایته ورسېدي. د دې خبرو اترو موخه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې هاخوا د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د میکانیزم رامنځته کول بلل سوي وو. اسلام آباد پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځیانو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا پاکستان د داعش په ساتلو او په افغانستان کې د ډرون یا هوایي بریدونو په کولو تورنوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل او بیا د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې شدید نښتې وسوې چې دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو ادعاوې وکړې. پر افغانستان هوایی بریدونو بیا هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت د نومبر په 15 وویل د افغانستان پر خوست، کونړ او پکتیکا کې ورته بریدونه سوي چې لس ملکیان پکې وزل سوي او اته نور ټپیان سوي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې بریدونو مسؤلیت ونه مانه. د طالبانو حکومت هغه مهال ګواښ کړی و چې د پاکستان وروستۍ حمله ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
تاسو ازادي راډیو او اوریدونکو را سره پات شي. د خبری مجلې په پای کې هم ورزو پاکستان ته حالت د هغو کډوالو له حاله تاسو خبرو چې وای د شپې لخوا پر د پاکستانی پولیسو لخوا چاپی زیات شوې دي. بلور ته پاکستانی چارواکو هم خپل پولیسو ته ویلي چې باید په هر ځای کې چې وي د افغان کډوالو په ضد باندې عملیاتو کې اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د امریکا ځانګړی استازی یا د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکاف مسکو ته رسیدلی او ټاکل شوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د لید کاته داسې محل کېږي چې اوکرایني روسی چارواکو ویلي چې په اوکراین کې یا د اوکراین په ختیځ دنباس سیمه کې یو مهم ستراتیژیک خار نیولی دی. بلورته د اوکراین یو پلاوی بیا واشنگتن ته تللی ترڅو هلته له امریکایي چارواکو سره د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پر پلان خبري وکړي. د موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دونباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګراسیموف ادعا کړی چې پوکروفسکي بشپړ نیولی دی، خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې او نن سه‌شنبه رویټرز آژانس ته ویلي چې اوکراینی سرتیری د دې ښار په شمالي برخه کنټرول لري او د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. اوکراین په وروستیو میاشتو کې ډیره هڅه کړې چې روسي ځواکونه په شمال کې په ځانګړي توګه د کوپیانسک ښار او جنوب کې د پوکروفسک سیمې څخه په شا وتنبوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د ختیځ جبهې لپاره د اوکراین د پوځ قومندانې نن سه‌شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پوکروفسک په ښاري سیمو کې د دښمن په وړاندې د لټون او تهاجمي عملیات دوام لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې روسي ځواکونو له خراب هوا څخه په ګټه اخیستو د پوکروفسک په یو سیمه خپل بیرغ د تبلیغاتو لپاره پورته کړی چې وښيي ګواکې پر بشپړ ښار یې کنټرول ټینګ کړی او وروسته سمدستي تښتېدلې دي. پاین هالک د سپینې مڼې ځانګړی استازی سټیف ویټکوف چې هڅه کوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه حل لار عمومي نن په کرملین کې له ولسمشر پوتین سره خبرې کوي. دا به د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې له پوتین سره د هغه شپږمه کتنه وي چې ترسره کوي وروسته له هغې چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالتونو د وړاندې شوي پلان جزئیات په ډاګه شول. واشنگتن هلې ځلې تیزې کړي چې دواړه لوري یو تړون ته سره نږدې کړي. د راپور لمخې اوکرایني چارواکي چې مخکې په جنیوا کې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره خبرې تر سره کړي هڅه کوي چې د امریکا لخوا د سولې په وړاندې شوی پلان کې چې ویل کېږي تر ډیره د روسیې په ګټه دی د روسیې سخت دریزونه نرم کړي. کله چې ځانګړی استازی موسکو ته په لاره و د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کېدونکو خبرو کې د کرملین پر نیت شک څرګند کړ او ویل چې هغه یوازې هڅه کوي چې د لویدیز بندیزونه نرم کړي نه دا چې د سولې په غم کې دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو زموږ پر ویبپاڼه باندې په ژوندۍ بڼه څلورویشت ساعته اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس ازادي رادیو ټکی کام. که انټرنیټ لرئ پر ویبپاڼې سربیره زموږ ټولنیزې پاڼې هم درسره خوښې کوئ. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام او دغه راز په واټسپ چینل کې د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو دا راپور اخلو چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وایي پروسه یو ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نور هم چټکه شوه. دغلته پاکستانی چارواکو هم له پولیسو غوښتي چې پر افغانانو عملیات زیات کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکو دوه به سرپرست مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجی کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
یک خانم بود، باید بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا را بردن، مال بی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله از اونجا قطر رسیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت می شن.
در اسلام آباد پا بی ول سیما که میشت یو افغان چوایی پا روسته ورزو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی د نوم د نخبرې دوه په شرطي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وضعیت ډیر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلی وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیم یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورزي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه‌شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچیار لاستازو سره هم خبرې شوې خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دی ویلي خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
موږ راتلونکي اونۍ د ایس ایچ او یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري ویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرو شوی ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند کوي. دا به داسې حال کې ده چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمن ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن د اکتوبر د 11 له سخت نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځینو هم د ویزو د نه تمدید لامل د جبري استلو لګواخ سره مخ دي.